ستړي مشه وخت د سهار 9 بجې نن د چهارشنبه یا شورو ورځ او د 2015 کال د اگست میاشتې 12 نیټه ده. له همدې شېبې زموږ د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پیل شوې. په دې سهارنۍ خبرونو کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. په خبرونه سلام پښتونخوا کې پر روانو چارو راپورونه شننې او تبصرې د تلرو پیل به له خبرونو وکړو. په بلوچستان کې 14 کې شپږ کسان مړه او ژوبل شوي دي. پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره په روان کال کې تعلیمي بورسونه وځنډول او په یونان کې د پناه غوښتونکو پر ضد پولیسو تشدد کړی. پوره خبرونه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډي سیمه کې په یوه 14 کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او د یو پولیس په شمول شپږ کسان ژوبل شوی دي. د پولیسو چارواکي وایي چاودیدونکي مواد د ګوالمنډۍ په سلو لارې کې ځای پر ځای شوي وو کله چې پولیسو یې معاینه کوله 14 وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي هم پیښه تایید کړه او د تلفاتو په اړه یې وویل چې یو پولیس سرتیری وژل شوی او په شپږو ژوبلو کې هم یو د پولیسو سرتیری او 15 کسان دي چې دوه پکې ماشومان دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزي کې د دریو تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. د می لیویس چارواکی وایي چې درې وړه کسان څلور ورځې وړاندې وژل شوي او مړی په سیمه کې غورځول شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغان زده کوونکو لپاره تعلیمي بورسونه ودرول شوی دی. په اعلامیه کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له کبله د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي سکالرشپونو یا بورسونو پروسه د 2015-16 تعلیمي کال لپاره وځنډوي. د خبر پاڼې له مخې دا پروسه به تر نامعلومه وخته پورې ځنډیدلې وي او د نورو معلوماتو لپاره دې په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویبپاڼه تعقیب کړی شي. په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو نه پس د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سرګندونو چې پر پاکستان سختې نیوکې پکې شوې په پاکستان کې حساسیتونه راپارولې دي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمېر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه څه نه دي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څیړنه وشي. د نړیوالې ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم یو ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړې ده چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه وړلو کې به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې د خیبر پختونخوا د سلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو پرون مشال لډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیز زه بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي مشال لډیو ته داسې ویل
سلور دیش کال نه 15 په یونیورسٹی کې استاد یم او ما په یونیورسٹو کې دا نه مداخلت پر ژوند کې چتری درې نه بلکې زه دا ایمانداری خبره کوم او دا موږ پی ٹی آئی حکومت ته ریکوست کوم چې موږ راوغواړه. عمران خان صاحب بدقسمتانه په تقریرونو کې ویل وه چانسلران به سمو.
د پښتونخوا د پوهنتونونو یو شمېر مشران له مشال لډیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کوي چې د تحریک انصاف ګوند غړي او حکومت د دوی کردار وژنه کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد حاتف د پوهنتونونو مشرانو تورونه رد کړل او مشال لډیو ته ویل چې دوی به ارومرو ټول یونیورسټي غیر سیاسي کوي. تاسو له مشال لډیو خبرونه اورئ. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وروسته لاغې چې خاروال خبرداری ورکړ چې د پناه غوښتونکو نندرې په خونړي وضعیت بدلېده شي. پر پناه غوښتونکو د لکړو گزارونه وکړل او د اوروژنې ګیسونه پر استعمال کړل. پناه غوښتونکي چې زیاته برخه یې افغانان او سوریایان دي، تر اونیو پورې د سرکونو بهر په غاړه له اوسېدو وروسته په کاوس کې د فوټبال په یو لوبغالي کې ځای پر ځای کېدل. کله چې یو نیم زر کډوالو په یو وخت د لوبغالي په دروازه د رجستریشن د پروسې لپاره د ننوتلو هڅه وکړه، نو پولیسو د جګړې او ټیل ماټیل د ختمولو په موخه پرې تشدد وکړ. د کاوس ګورنر وایي سناسه اووه زره غیر قانوني پناه غوښتونکي د ترکیې په ساحل کې په پرتې دغې وړې جزیرې کې چې آبادي دېرش زره ده بند پاتې دي. ازبکستان وایي که د دې هیواد اتباع په ترهګرۍ، نژادي توپیر پالنې، نسلي یا مذهبي کرکې او یا هم د سولې او ثبات پر ضد په کوم بل جرم کې ښکېل وموندل شول، نو ښایي خپل شهریت به د لاسه ورکړي. حکومتي رسنیو پرون د ازبکستان د تابعیت په قانون کې د ترامیمو مسوده وروسته لاغې خپره کړه چې دا د ولسمشر اسلام کریموف لخوا لاسلیک شوه. دغه لایحه د جولای په 9 نیټه د پارلمان لخوا تصویب او د مشرانو جرګې لخوا د اګست په 6 نیټه منظوره شوه. داسې ګمان کېږي چې په سلګونو ازبکان په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او نورو افراطي ډلو سره یو ځای په جنګ کې برخه اخلي. په سوریه کې فعالین وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه 22 اشوري عیسویان خوشي کړي چې د روان کال د فبروري میاشتې راهیسې د دوی په ولکه کې وو. خوشي شوي کسان د هغو 200 اشوري عیسویانو له جملې څخه دي چې داعش ډلې په شمال ختیځ ایالت حساکیا کې د لګکیو د لسو نه د زیاتو کلیو د نیولو پر مهال نیولي وو. په برتانیا کې میشته د بشري حقونو یو سنگوای یاد کسان د قبایلی مشرانو په منځګړی توپ خوشی شوی دی. داعش په 13 مارچ کې هم 19 تنه بندیان خوشی کړیو.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر. په روانه خبرونه کې و باوری چې په بلوچستان کې 14 شوی ده او 3 خراب شوی مړی هم موندل شوی دی. دا به هم په یو راپور کې وره چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سبا اسلام آباد ته سفر لري. د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو مشران وایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي.
موږ پختونخوا کې چې کوم حکومت دی او د هغې چې کوم بیوروکرات دی، هغې پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي، هغه ټول خودمختاره وي.
د باړې سپا قبایل وایي حکومت پرې درنه جرمانه ایښي چې دوی د ورکولو توان نه لري.
جرمانه ناجایز ده، لکه د دې غیث جواز نشته. ځکه چې مونږ ای ڈی پیز یو کورونا وروته یو، ځکه چې کورونا وران شوی دی، د کورونا شر شوی دی، په کور چې حکومت کوم ته ور کی لکه حکومت ولټا د مونږ نه جرمانه اخر.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. او د خوست خلک وایي په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه ارومرو ولیکل شي.
نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې کچیرې په تذکیرو کې د افغان کلمه ذکر نشي، نو موږ یې نه غواړو دا تذکیرې.
نو راپورونه هم لرو، سندرې هم شته، را سره اوسه. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډۍ سیمه کې 14 شوی ده او ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل دي. همدارنګه دغلته په بلوچستان ایالت کې خراب شوی مړی هم موندل شوی ده. دواړو موضوعاتو تفصیل په کوټه کې د خپل همکار خدای نور ناصر نخلو. خدای نور ناصر، تازه راپورونه څه وایي چې پرون په 14 کې څو کسان مړه او ژوبل دي؟
مننه عامر صاحب، لکه تاسو چې ویل هماغه څه ده. پرون مازدیګر د پاکستان وخت څه کم 9 بجې باندې د کوټې د یو ګڼه ګوڼه سیمه ده ګوالمنډۍ څلورلاره، او همهلته یوه 14 وسوچې د پولیسو په خبره پوهې پکې تر اوسه پورې یو پولیس سرتیری وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي چې په هغوی کې هم یو پولیس سرتیری او دوه ماشومان هم پکې شامل دي. په دې ټپیانو کې د سیول د روغتون ډاکټران وایي چې د یوه حالت د اندېښنې وړ دی او هغه لا هم تر درملنې لاندې دی، خو پاتې نور ټپیان چې دي هغه وایي چې د هغوی صحي وضع ښه ده، د هغوی حالت په خطر کې نه دی.
د پښین
په کلي د نارځک
که دې خبرې ته اشاره وکړي چې د دې برید پړه چا قبول کړې کنه او که د مندل شو خراب مړو پړه اوریدونکو ته معلومات ورک.
بله بله امیر صاحب، تر اوسه پورې د دې پرنۍ د ګوالمنډۍ څلور لارې د چاودنې مسؤلیت کومه ډلې قبول کړې دی. البته پولیس او امنیتي چارواکي داسې وایي چې د دې تر شا به لکه مخکې چې هم په ورته پیښو کې د بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسله والو ډلو لاس و، امنیتي چارواکي او پولیس ادعا کوي چې کدلې د دې تر شا به هم د دوی لاس و، خو تر اوسه پورې یې چا مسؤلیت قبول کړی نه دی. بلې خواته لکه ما چې وویل چې پرون په د پښین په کلي د نارځ کې درې خراب شوي مړي د سیمې لیوزو په لاس ورغلي وه. لیوزو پرون مشال راډیو ته وویل چې دا درې واړه وژل شوي کسان چې پېژندګلوي لا هم شوی نه ده، څلور یا پنځه ورځې وړاندې وژل شوي او د هغوی مړي همدلته په سیمه کې غورځول شوي دي. تر اوسه پورې د هغوی پېژندګلوي هم شوی نه ده او نه هم دا علت څرګند شوی دی چې دا درې واړه کسان چا او په کوم تور وژلي دي او نه هم پېژندګلوي شوی ده او نه هم د دې پرنۍ د ګوالمنډۍ څلوردارې د چاودنې مسؤلیت چا قبول کړی دی. له دې سره یو بل مړی د بلوچ میشتې تربت سیمه کې پرون چارواکو ته په لاس ورغلی و چې هغه وایي چې له شلو تر دوه ویشتو پورې د دې ځوان یو ځوان دی، د هغه عمر دی، د هغه هم تر اوسه پورې پېژندګلوي شوی ده. پرون څلور خراب شوي مړي وو چې درې له پښین څخه او یو هم په تربت کې او دغه سی په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي وو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې لا هم چا قبول کړی نه.
مشال اډیو خبریال خدای نور ناصرو په کوټه کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف سبا اسلام آباد ته سفر لري. د دې خبر تفصیل اخلو د خپل همکار رابعه اکرم خان نه چې همدا شېبه له اسلام آباد موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه سهار په خیر. نو اوریدونکو سره کدا معلومات شریک کړئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سبا د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته راځي، د ده به مصروفیتونه سوي، سفر د څو ورځو لپاره دی او څه معلومات لري؟
بالکل، د ایران د خارجه چارو وزیر به چې دی هغه به سبا د زیارت په ورځ د پاکستان په یو رسنۍ دوره وي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر ډاکټر محمد جاوید ظریف د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاج حیف سره په دواړه اړخیزو خبرې کوي او د دې نه علاوه نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه هم بریفینګ ورکوي. په کم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی و. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې دواړه ملکونه په دې یو رسنۍ دوره کې دواړه خیز تعلقات او د خپل منځي دلچسپۍ علاقایي او نړیوال امورو په اړه به هم خبرې اترې کوي او په دې اړه به هم خبرې اترې کوي چې خپل کم تعلقات خپل منځي هغه به نور هم څنګه مضبوطيږي. د دې نه علاوه د ایران د خارجه چارو وزیر چې کوم دی تاسو یاد دي هغه د روان کال په اپریل میاشت کې هم هغه راغلی وو، خو هغه دوه ورځنۍ دوره وه او په دغه دوره کې هم د خپلمنځي تعلقاتو نه علاوه د توانایي په مسلې او په نړیوال امورو خبرې اترې پاکستاني چارواکو سره کړې وې.
ډېره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان وه په اسلام آباد کې. د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي سو نړۍ له دې وایروسا پاک اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې لیدل کیږي. د دې سازمان د رپورت نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کړ.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګزرن لږ تر لږه شپږ نوي پیښې ثبت شوي دي. دې سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګزرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزرن لا هم ګواښ ګڼل کېږي. دې سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغۍ پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن څلور دېرش تازه پیښې ثبت شوي دي چې اته ویشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وې. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤول اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزر مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به دې ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاکه اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کېږي د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوبه لرې ده. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسېد. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس له منځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو که چیرې دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یوه لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر 200 ته لوړ شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فرا کې د پولیو څلور تازه پیښې لیدل شوې دي. د فرا د عامه روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوې چې امنیت خراب دی او روغتیایي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته د کډوالو تګ راتګ زیات دی د پولیو یو شمېر پیښې لیدل شوي دي.
فرشته جلال زیوا د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو مشران او استادان وایي صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. دوی له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې د تحریک انصاف ګوند غړي حکومت د دوی کردار وژنه کوي، خو د خیبر پښتونخوا یو حکومتي وزیر د پوهنتونونو د مشرانو تورونه رد کړل. زموږ همکار په امیر ساحل په دې موضوع یو فیچر راپور جوړ کړ چې تاسو په متن راګرځو.
د خیبر پښتونخوا پوهنتونونو مشران وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې ائتلافي حکومت پر دوی فشار راوړي او د یونیورسټیو په چارو کې مداخلت کوي. د صوبې د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان واخله تر د صوبایي حکومت غړو پورې کسان د پوهنتونونو د مشرانو یا وایس چانسلرانو کردار وژنه کوي او پر دوی بې بنسټه او غیر حقیقي تورونه پورې کوي. د مردان خان عبدالولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي او د کوټ پوهنتون پخوانی مشر او په پیښور پوهنتون کې د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي دوی له لسیزو راهیسې د پاکستان په پوهنتونونو کې د استادانو په توګه کار کوي، خو د یونیورسټیو په چارو کې دومره سیاسي مداخلت هیڅ کله نه لیدلی لکه اوس چې د پښتونخوا حکومت کوي. د ولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي مراد سعید د پوهنتون بریلیک یا ډیګری او امتحان په معاملہ د پېښور پونتون پر مشر ډاکټر رسول جان فشار راوړي.
ډیگری والا کیس دی نو کدا انویسټیګیټ شي نو پته به ولګي چې ډیگری شته او که نشته. چې ډیگری نشته نو احسان درته په سلا ولې ورکړي او دا نورې خو بانی دي چې مارل کرپشن دی تا پیسې والی دي پیسې پرو کړنو سړی پانسي کې کنه خو هغه په پروسیجر.
د خیبر پښتونخوا یو پونتون مشر د نوم نه خودو په شرط وایي دا د پوهنتون واک او اختیار دی چې د امتحان او ډیگریو په معاملہ کې پریکړه وکړي، ځکه چې په پوهنتون کې د امتحانونو کنټرولر وي او یو نظام پکې موجود وي. د ولی خان پوهنتون پوهاند احسان علی وایي صوبائی حکومت د سوات پوهنتون مشر ډاکټر محمد جان زیب خان هم ځوروي.
سوات وایي چانسلر صاحب دی هغه پسې د شپږو میاشتو نه لګیا دي وہ کتاب برتی کرے دا آتا غلط کرے گا وہ کہ ماں خود یونیورسٹی روانہ کرے دا اور آگے قانون نے تامال را کرے دی یو کنٹریکٹ کی عارضی برتی دے یوکال نہ پارے اگر یونیورسٹی وائس چانسلر تو حکومت اختیار ہوتے کہ کرے تو کلاس شروع کے یوکال نہ پارا با عارضی خلق اخلی کے پوسٹ نہیں پوسٹ بم کریٹ کیا عارضی بھی
مشال راڈیو پہ بیا بیا در رابطو پر ہاتھ سو سر بیرا دا پیخور او سوات پونتون لمشران سر پہ خبرو ونتوانے دا دا پیخور پونتون دا انگریزی سانگی استاد ڈاکٹر ناصر جمال خٹک وائی دا خیبر پختونخوا حکومت او پونتونون مشران ترمنز سنئی لانجا د واک چګړه ده. د وای د خیبر پښتونخوا حکومت غنی چې په هنتونونو د دوی تر واک لاندې ادارې دي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته او دا غي چې کوم بیوروکراټ دي هغه پونتونونو د حکومت یو اداره شماري په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پونتونونه وي هغه ټول خود مختار وي. خود مختاره دا مطلب نه وي چې حکومت هغې نه تپوس نه شي کولی. خود مختاره دا مطلب وي چې حکومت دا درته نشي ویلی چې یاره دا فلانه بابو چې دی دا دلته نه اوچت کا هغلته ټرانسفر کا. نو یا خو داسې کېدی شي چې د ټوله دنیا په غلطه ده پښتونخوا حکومت په سمه ده او یا دا کېدی شي چې یاره لکه د ټوله دنیا په سمه وي او موږ یې په چل نه پوهېږو.
د ولی خان پوهنتون ډاکټر احسان علي وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په عام محضر کې ویلي چې د پښتونخوا یونیورسټیو وایس چانسلران به سم کړي. ډاکټر ناصر جمال خټک وایي سمه ده دوی دې سم کړي، دوی به یقینا کاګوي، خو د دوی د کګوالی معیار به څنګه او څوک ټاکي؟ ډاکټر خټک زیاتوي د پاکستان ته یوازې د خدمت لپاره ستون شوی.
پاکستان تر اتک نمخ کې بهر ملک کې ما سبق خېلو نو زه قدم تر اغلې مزدی د پاره اغلې مې شهر دای ما وطن نه زه پخپل پلار نک ډیره کې خخدل غوړم زه د خاورې خدمت کول غوړم. خو د کګوالی فیصله به څوک کوي او په کم معیارونو باندې به موږ دا کړو.
خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد عاطف د حکومت او تحریک انصاف په استازیتوب دارت کړه چې ګواکې دوی د پوهنتون خپلواکۍ آزادۍ کې لاسوهنه کوي.
تحریک انصاف ټول چې څونه ډیپارټمنټ دي چې کم پولیټیسایز او غیر ډیټ پولیټیسایز کړل هم دا سه به یونیورسيټانو سره هم کیږي. دا غي نمون اټانومي دا غي کی سب کوته وو کو تاسو په دې ټوله صبح کې تاسو کې چې په کومه طریقه باندې یونیورسيټانه پولیټیسایز شوی دي تاسو د چانم تاسو کې چې نو کرے چاته ملاو شوی دي د کفرس کا په مریټ باندې برتی شو نو په کار کې د تحریک انصاف هم پکې څوک شوی وي د نور پاتوم شوی وي کنه تیر حکومت کې. نمبر 1 بل نمبر 2 دا دی وی چې رب اډیټ نکی کی یا چې په کوم ځای کې سرکاري پیسې استعمالي کی دا غي په اډیټ خامخا کی.
هلته د پښتونخوا یو بل پونتون مشر وویل د حکومت او یونیورسيټي او مشرانو ترمنځ لانجې پر تعلیم او زده کوونکو اغیز لري نو باید حکومت د لوړو زده کړو ادارې او د پونتونونو مشران سره کینی او به لوي ویل هزي ځای کول دا ټوله مسئله هوار کړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوولس بجو،
حجرا په یونیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
پرون په پېښور کې د خیبر ایجنسۍ سپا قبایلو د یوې جرګې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې پر دوی لګول شوې جرمانې دې معاف کړي. دغو قبایلو ویل چې حکومت پر 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه لګولې ده. یاد قبایل وایي د حکومت تاسیسات د سپا قبیلې پر ځمکه آباد دي. حکومت وایي دا چې سپا قبیلې د وسلوالو ډلو سره ریښې درلودلې نو ځکه باید دغه جرمانه حکومت ته وسپاري. نور تفصیل د فرهاد شینوارینه.
د پېښور په حیات آباد باغناران کې د خیبر ایجنسۍ د باډې سپاه قبیلی په یوه جرګه کې پریکړه وشوه چې په دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا کومه جرمانه لګول شوې هغه به نه پریکوي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه جرمانه دې ورته معاف کړل شي او د دوی بې کوره شوو خلکو ته دې هم خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي. په دې هکله د یادې جرګې یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریڈیو ته وویل،
جرمانه ناجایز ده لکه او دغه هیڅ جواز نشته رې، ځکه چې مونږ ای ډی پیز یو کورونا وروته یو، ځکه چې کورونا وران شوی دی، دکانونه شړ شوی دی، په کار چې حکومت قوم ته ورکی لکه حکومت الټا د مونږ نه جرمانه اخري نو یو ای ډی پیز نه جرمانه سره دنیا په قانون کې نشته. دویم دی چې ایف سی آر ام نو د پولیټیکل انتظامی هیڅ رټ نو په علاقه کې، ځکه آرمی لا هغه مجبور شو چې آرمی راغوښتل او چې آرمی کې میلا کړل ورشي، هلته نه اجتماعي قوانین وي او نه د ایف سی آر قانون وي، هلته د آرمی خپله طریقه کار وي. لہٰذا قوم دغه خبره ته پیس طریقہ نه دی چې دا جرمانه ومني. مونږ انتظامیه ته ویلې دي 12.5 کروڑ روپے جرمانه لګول دي. دا مونږ خو ټول نه هم غوښتنه دا چې څنګه د نورو کومونو شیډول اعلان شول او دغه واپسې روانه ده چې دغه رنګ د سپوی قوم واپسې موشي او د واپسې سره سره بړم کلو شي.
او د سپاه کې بیلی یو بل مشر حاجی نصیب پردي زیاته کړه،
و داسې کسان دي چې هغو سره د واپسې د ټکټ پیسې نشته، د ویګۍ د اوړو پیسې ویسه نشته. دا به 12 کروڑ روپیې حکومت له کوم ځای نه ورکي؟ حالانکه قوم سپوی هغه قوم دی چې حکومت سره یې دومره همدردي دي چې د حکومت ټول رهایشونه زویونه چې کوم دي، تحصیلونه دي، څه شی دي، اسپتالونه دي، د سپوی په خاوره کې دي. مو دا غواړو چې جرمانه ده مهرباني وکړي حکومت معاف کړی شي او دا قوم له به عزت طریقې سره واپس کړی شي.
یاد دي وي چې په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قبیلی ورته ستنې شوي دي. خو پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه قبیلې ته ویلي دي چې زیاتره مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تړاو لري او چې دلته یې په باړه کې د جګړو په وخت امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه اړولي دي هغه به سپاه قبیله لنډوي او د هغې نه پس به یې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته لیږلی شي. خو سپاه قبیله وایي چې دوی په خپله ځپل شوي او دا جرمانه نشي لنډول. د جرګې غړو زیاته کړه چې دوی ته پولیټیکل چارواکو د سپاه قبیلې سره تړاو لرونکو مطلوبو وسلوالو یو فهرست حواله کړی دی چې که دوی په خپله خوښه ځانونه حواله کړي نو دوی سره به نرمي کولی شي او مونږ هڅه کوو چې زیات نه زیات مطلوب وسلوال ورته حواله کړو او یوازې په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو سره مرسته کولی شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپانی د خبرونې په دې برخه کې ستاره یونس ته وښه. ستاره یونس پاواز مو سندر اوریده. پاموکړی د خبرنو سر ټکو ته د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګوالمنډي سیمه کې په یوه چاودنه کې د پولیسو یو سرتېری وژل شوی او د یو پولیس په شمول شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزی کې د دریو تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. یو بل مړی هم په بلوچستان کې په یو بل سیمه کې موندل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سبا ته د یو پلاوی په مشرۍ کې اسلام آباد ته ځي او د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملاتو، انرژي او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له وجې په 2015-16 تعلیمي کال کې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي بورسونو پروسه ځنډوي. دوی وایي دا پروسه به تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې وي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. دار خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. په خبر پاڼه کې پاکستان ته د تونکي پلاوی د ترکیب په اړه سند ویل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزند لا هم پکې یو ګواښ ګڼل کیږي. په دوی هیله څرګندوي چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تللو به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه شي. د خیبر پختونخوا د سلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو پرون مشال لړیو ته وویل چې صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنې کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسټي سیاسي کوي. خو د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد حاتف دغه تورونه رد کړل. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وروسته له هغې چې ښاروال خبرداری وکړ چې د پناه غوښتونکو نندرې په خونړي وضعیت بدلېدای شي، پر پناه غوښتونکو چې زیاته برخه یې د افغانستان او د شام خلکو د لکړو ګزارونه وکړل. د خبرنو لنډیز مو واورېده. د خبرونې په دې نیمایي کې هم بیلابیل راپورونه درته لرو، خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه اورو چې نن د پاکستان ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان لګولې شوې تورونو لیکلي دي. ورځپاڼه وحدت په خپلې ادارې کې لیکي چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي ملکونه دي او خپل میاس کې دوستانه اړیکې لري، تر هغه زمنګ ګډ دښمنان دي او دوی خاتمه لپاره خپل منځي مرستې ضروری دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی د واکمنۍ په دور کې د خپل منځي اړیکو په اړه تر ټولو د پام وړ خبره په یو بل د بې ځایه تورونو لګول ولو څخه ډډه کول وو. خو د تیرو څو ورځو په مهال په ځانګړي توګه په کابل او د هیواد په نورو برخو کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې د لسګونو بې ګنا ولسی وګړو د وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې د خپل گاونډي هیواد په اړه د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې هم بدلون راغلی دی. د کم واضح مثال چې د هغه له لورې پاکستان څخه نیغ په نیغه په خپل خاوره د ترهګرو په ضد د ګامونو اخستو غوښتنه ده. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې د پاکستان وسلوال فوجونه د تیر کال هسه په خپل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي چې پکې تر دې دمه په زرګونو ترهګر خپل انجام ته رسولې شوی دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خاورې څخه د ترهګرۍ د لعنت د خاتمې لپاره پکار ده چې د پاک افغان پولې دواړه لورو ته د ترهګرو د موجودګۍ په اړه یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي شي او په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو په ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې کلیدا ورځپاڼه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته داسې محسوسېده چې افغان حکومت به د پاکستان په حق له خپل رویه کې څه بدلون راولي، خو افسوس چې داسې ونه شوه. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان مشرولۍ د پاکستان مخالف جذباتو ته په هوا ورکولو خپل ناکامي پټوي. پاکستان خود ترهګرۍ په ضد د جنگ په حالت کې دی او په یوازې دا جنگ په کامیابۍ سره روان کړی دی، خو افغانستان د نړیوالې ورورولۍ د کومک باوجود په ترهګرۍ قابو ونه موندله او خپل ناکامي پټوله. کولو لپاره په پاکستان بې ځایه تورونه لګوي. ورسپاڼه لیکي چې افغانستان همیشله د پاکستان لپاره مسایل پیدا کړي دي. افغانستان هغه واحد ملک وو چې په اقوام متحده کې د پاکستان د رکنیت مخالفت کړی وو، خو دې باوجود پاکستان د افغانستان سره د ښه تعلقاتو جوړولو کوشش کړی دی. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په حق له خپلې پالیسۍ نظرثانی وکړي او په پوله دی سکیورټی نوره هم سخته کړي. دین علاوه پاکستان له د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس تورونو هم نوټس اخستل پکار دي او په مناسب انداز کې دی جواب ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس هم نړیوالې رسنۍ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پر پاکستان د وسلوالو ډلو سره د کومک د تورونو په اړه مقاله خپره کړې ده چې پاکستان دغه تورونه ردوي. بل پلو اسوسییټډ پریس اژانس د پنجاب په قصور کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې ورکی راغلي د ځپل شوو ماشومانو کورنۍ د مجرمانو ډلو لخوا د دړکو وروسته خاموشه دي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته نساج ملوندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په رویه کې په سمدستي توګه بدلون مخې ته راغلی دی. نوموړي د ګل پاورس پر پاکستانی مشرانو غوسه شوی او پر د هیواد یې تور پورې کړی چې پاکستان له هغو وسلوالو سره مرستې کوي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بریدونو په سختو ټکو غندنه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان ته هم د ترهګرۍ له وجې زیان رسېدلی دی او د هیواد د ترهګرۍ متاثره شوو خلکو په درد غم پویږي. مقاله لیکي د افغان ولسمشر نه داسې څرګندېږي چې په کابل کې د عامو خلکو د وروستیو مرګ ژوبلې په اړه ډېر خفه او اندېښمن دی. نوموړي د دې بریدونو په اړه د خبرو پر مهال ویلي دي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو په بڼه کې بدلون راوستی دی. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په حواله په افغانستان کې د روان کال د جنوري راهیسې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې تر ریکارډ کچې اضافه شوې ده. افغان ولسمشر وایي لویه مسأله دا ده چې عام افغان وګړي وژل کېږي. نوموړي د جمعې د ورځې د یوې چاودنې په اړه ویلو سره زیاته کړه چې ټول خلک ووده و، اچانک دا پېښه وشوه. دا کومه زلزله یا طوفان نه و، بلکې یو انساني عمل و. افغان ولسمشر زیاتوي چې دوی د اغو مرکزونو په اړه معلومات غواړي چې د عامو افغان وګړو د وژنې لپاره وسله وال لیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د پنجاب په کسور ښار کې ډېرې کورنۍ د تیرو سو کلونو راهیسې د اغو مجرمانو ډلو د دړکو وروستو خاموشه وي چې د ځایي خلکو په وینا د شاوخوا 201 ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړې کړې وي. دغه کورنیو ویره لرله چې ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې چرته خپرې نه شي او یا پر 100 روپو خرڅې نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې اکثره ماشومان مزدوریانې کوي او د ماشومانو د شاوخوا 15 کالونو په عمرونو کې خرڅول، تختول او یا یې په سر پیسې اخیستل کېږي او بیا مجرمه ډلې دا شان د خیر راټولولو په کورونو، دوکانونو، د خښتو په بټو او جنسي کارونو لپاره کاروي. مقاله لیکي د پاکستان آبادی چې شاوخوا 130 میلیونه ده، په دغه هیواد کې ګڼ شمېر افغان کډوال هم میشت دي چې د ګواښونو سره مخ دي. خو هغه کسان چې خلکو ته دړکې ورکوي او پر دې جرمونو کې ککړ دي ښکاري چې د ټولو تعلق له پاکستان سره دی. اژانس لیکي د جنسي تیریو د تورونه په پاکستان کې سیاسي اثرات لري او په داسې حال کې چې په پاکستان زیاتره موده پوځي امیرانو حکومت کړی دی، په پاکستان کې جمهوریت لا په سمه توګه نه دی پیاوړی شوی. اوس ورته هم د اسلامي وسلوالو د پوځي امیرانو په واک کې د راتللو خطرې مخې ته دي. اژانس لیکي داسې ګنګوسې مخې ته راغلي دي چې د دړکو ورکوونکو مجرمه ډلو سره د پولیسو او سیاستوالانو اړیکې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. عراقی چارواکي وایي د هیواد مرستیال وزیر اعظم بها الراجی ل خپل دندې استعفا ورکړې ده. دا تر هغه وروسته ده چې د هیواد وزیر اعظم حیدر العبادی د مظاهره چانو تر غوښتنو وروسته تیره ورځ اعلان کړو چې په حکومت کې به په پراخه کچه اصلاحات راولي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګ په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز درته مالی حامیرزاده وړاندې کوي.
تیر ورځې راکی چارواکو ویلي دي چې د هیواد په دریو مرستیالو وزیر اعظمانو کې یو استعفا ورکړې ده. د چارواکو په خبره د انرژي د چارو مرستیال وزیر اعظم بها الاراجي خلاف په رشوت پلټنې کې دا د وزیر اعظم حیدر العبادی لخوا په ناکراره حالاتو کې پر اصلاحاتو تر زور راوستلو پس ړومبی څرګنده نتیجه ده. عبادی تیره اونۍ تر هغې وروسته د ملک په نظام کې د اصلاحاتو اعلان وکړ چې وړاندې د حکومت خلاف په پراخو مظاهرو کې او د یو لوړ پوړي شیعه ملا لخوا د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنې وشوې. د عبادی د اعلان له مخې به د رشوت خلاف ګامونه اخیستل کېږي او په هغه نظام کې به اصلاحات راوستل کېږي چې نااهله امیدواران په لوړو څوکو ناست وي. په دې کې نوموړي د مرستیالو ولسمشرانو او وزیر اعظمانو د چوکو یادونه وکړه. اراجی د شیا تحریک غړی دی چې مشري یو طاقتور ملا مقتدا الصدر کوي. داسې ویل کېږي چې ظاهرا نوموړي ته دغه چوکۍ له مقتدا الصدر سره د تړاو له امله ترلاسه شوې ده، خو صدر په اصل کې د عبادی له ځواکونو سره یو ځای شو او اراجی ته یې د استعفا ورکولو امر وکړ. هغه اراجی له هیواده د بهر وتلو نه هم منع کړ. د صدر د تحریک یو لوړ پوړي غړي دیا الاسدی په خبره اراجی په سمدستي ډول استعفا ورکړه. د عراق ستر عدالتي شورا ویان عبدالستار البرقدار ویل چې ولسی وکیل د راجی خلاف د رشوت د پلټنو حکم ورکړ. یو بل شیعه ملا آیت الله علی السیستانی هم د اګست پر اوومه په خطبه کې له عبادی غوښتنه وکړه چې د رشوت خلاف کلک ګامونه واخلي. د ای ایف پی خبري اجانس د رپورټ تر مخه تیره ورځ د پارلمان د سپیکر او سیاسي مشرانو ترمنځ په ملاقات کې د هغو چارواکو په اړه خبرې وشوې چې د بجلی او اوبو د چارو ذمه وار دي. د پارلمان سپیکر سلیم الجوباری پر عبادی غږ وکړ چې نور هغه وزیران دې هم له دندې ګوښه کړي چې بې پروايي کړې وي او یا په رشوت کې ککړ وي. جوباری وویل چې د پارلمان غړي باید د عبادی د اصلاحاتو پلان منظور کړي چې پکې د فرقې او ګوندونو په بنیاد حکومتي چوکۍ سپارل ختمول، د رشوت د تورونو خلاف پلټنې بحالول او د خدمتونو په ورکولو کې خوالې راوستل شامل دي. ټاکل شوی چې د اګست په 11 نیټه پارلمان پر اصلاحاتو بحث وکړي.
ملیحه مرزا دا ډان وسپانې په خپل یو اداریه کې د پنجاب په قصور کې په ماشومانو د جنسي تیري موضوع رخصت سي دا لیکلې دي چې باید سیاستوال د معاملې د خپل سیاسي ګټو لپاره و نه کاروي او په جرم کې ککړو خلکو ته سزا ورکړل شي. راپورونه وایي د قصور په حسین والا کلی کې پر سلګونو کم عمر ماشومانو تر کلونو کلونو پورې جنسي تیري شوې ده. شاهین بنیره د ادارې مهمې برخې دروي.
ډان ورځپاڼه په اداریه کې لیکي چې د راپورونو تر مخه د جنسي تاریخکار هلکان او جنکۍ کم عمره دي او د ځینو عمرونه پکې د 14 کالو نه هم لږ دي. دا ماشومان نه یوازې د جنسي تاریخکار شوي بلکې ویډیوګانې هم جوړې شوې دي. په دې جرم کې ککړو کسانو بیا د ماشومانو کورنۍ دي ته مجبوره کړې دي چې څه پیسې ورلور کې ګنینو دغه ویډیوګانې به ښکاره کړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پنجاب حکومت خوړومبه ویل چې په دې پیښه کې دومره ډیر ماشومان نه دي ځپل شوي او یا یې دا ویل چې داسې څه نه دي شوي، خو د ولس لخوا د غسین وروستو چارواکو بیانونه ورکړل چې په جرم کې ککړو کسانو ته به مثالی سزا ورکړي. په اداره کې راغلي دي چې دا خبره سمه ده چې احتساب باید وشي، نه یوازې د هغه کسانو چې په جرم کې ککړ دي بلکې د هغو هم د چا له کبله چې په دې هیواد کې انصاف موندل ګران شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په میډیا د راپور ورکولو په وخت د ځپل شوي ماشومانو د پیژنګلو څرګندولو نه باید ډډه وشي ځکه چې دا ماشومان اوس د لویو نفسیاتي ستونزو نه تیریږي. دا خبره هم مهمه ده چې په دې حال کې دا ماشومان د میډیا نه لرې ساتل پکار دي. د ورځپاڼې په وینا په ټولنه کې خلک په داسې معاملو د خبرو نه ډډه کوي او په ولس کې په دې اړه ډېره بیداری نشته. سیاستدانانو له هم پکار دي چې د دې معاملې د حساسیت اندازه وکړي او د سیاسي ګټې لپاره ماشومانو سره د عکسونو وستلو نه ډډه وکړي. اداریه په پای کې لیکي چې د حکومت هم ذمہواري جوړیږي چې د پیښې پلټنې وکړي خو د ماشومانو خیر ښېګړه په نظر کې وساتي.
د شاهین بونری راپور مو ورېدو. د خبرونې په دې برخه کې د هارون بچا په واس کې ټپې دراورو.
دل درد ٹپی وایما ہلکا دام وای چیز خوشحال یما دل پسر میں نویش تے پسر پسر گوبدے کلو وینا دوار لسمیش کو کے راشوا عزت ہم نیو زلی سم و پورم دی دنا لوی اخترا تیرا تو تین انتظار کھو مایا نا دکنا مار د سر خا مارا وا جد خڑم نو خبر کڑے وا دے وما ہم ادل بازار دیوران کو دیوران شب بازار بیا را شمایا بات یار کلیتا زما خوشحال نہ خوب لی موت ناراضی نا کبا کا بلتا روانی گم تینا زار شم بیا بہو کو دیدنو تج پسرو شنڈو دھنگے دے لو بہوانا تج پسرو شنڈو دھنگے دے لو بہو خاورے رنج دستر گوکھما خدائے دے سما کا گنڈی منڈے او پسر و گنڈے چلوم تا بسا دوما سلک پوی خجانان گوری وائی سبت نصیبا او یار پا خوب کی نوی نما خل کرتا خوشحالی مسافر غم کے تو کبھی یار جن گران دیوا چشنان وی وطن سبے وطن خل کدیار لغما پائم
د هارون بادشاہ ټپې مورې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو صلاحکار سرتاج عزیز په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان سره د تجارت د حجم د زیاتولو هوډ ښکاره کوي، هلته په افغانستان کې نن سبا د پاکستاني مصنوعاتو پر ضد ولسي غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د مشال رډیو همکار هدایت سلطانی په دې موضوع یو راپور جوړ کړی.
د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار وایي چې د دوو کلونو په موده کې به له افغانستان سره سوداګري 15 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره د پاکستانی قومي اسمبلی ته د دوشنبه په ورځ وکړه. په همدې ورځ یو شمیر افغانان د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې تبصرې خپره کړې چې تر دې وروسته باید افغانان پاکستانی شیان وانخلي. د دغو افغانانو دا اعتراض د ولسمشر اشرف غنی تر وینا وروسته وکړه چې پر پاکستان یې نیوکه وکړه چې ولې په خپل خاوره کې ترهګر نه ځپي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خوینې د بهرني اړیکو مشر ازرخش عاطفي وایي چې د وس لپاره افغانستان دا وس نه لري چې د پاکستان پر شیانو بندیز ولګوي. عاطفي وایي کچېرته افغانستان د پاکستان په صادراتو بندیز لګوي نو ورته پکار دی چې مخکې تر مخکې یو لر کارونه یې کړي وي. په پاکستان کې بیا یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې افغانستان به ډیر زیان وویني کچېرته د پاکستان په صدراتو بندیز لګوي. کارپو سید نذیر مشال رادیو ته وویل
دا خو یو عوامي او عام سوچ دی کې د شي صدا سي ادارې خور کړې وي په دې مخ په وړاندې تک په دې عمل په دې باندې عمل کول د افغانستان د پاره ډیر زیات نقصان دی. چې د افغانستان ټول تجارت د پاکستان په لار باندې دی نو په دې یاد پاکستان چې ځینې نه اخیستل او دا به د افغانستان چې څومره فروټ یا د هغوی تجارت دی هغه د پاکستان په لار باندې دی او هغې ته د ملکونو تجارت هم د پاکستان په لاره دی. نو زه به نه ویم چې په افغانستان کې یو داسې هوښیار حکومت وي یا غړی وي یو ګوند وي چې هغوی به دې خبرې ته غوټه واچوي یا به وبه ټاکي چې موږ د پاکستان چیزونه نالو.
تاکل شوې ده چې د پنجشنبې په ورځ له کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره یې پر دوه اړخیزو اړیکو چې په کابل کې وروستیو چاودنو اغېزمن کړي دي خبرې وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو بارد بے شک چکا
دیر سخت راوانی تیرا یہ ہر چکی جیسا
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایانو په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
پرون په خوست کې یو شمیر دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې غړو په غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نوو الکترونیکي تذکرو څخه د افغان کلمه نه لري کوي. دوی ټینګار وکړ چې اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانانو دې ارزښتونو ته زیان ورسوي. نجیب الله لوخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو شوراګانو استازي وایي چې افغان کلمه د افغانستان د خلکو هویت او پیژندنه ده او هیڅ چاته د دې اجازه ورنکي چې د نویو پیژندپاڼو یا تذکرو څخه د افغان کلمه لري کی. دوی له افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ملت په ستون کې د افغان کلمه ځای کی، ځکه هیڅوک هم د داسې تذکرو اخیستلو ته نه حاضرېږي چې په هغه کې د دوی هویت نه وي ذکر شوی. د خوست دا مدني فعالان، دینی عالمان او قومي مشتان چې په همدې اړه یو ناسته کې راټول شوي ویل چې په تاریخي لحاظ اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او تر پایه به یې وساتي. د غونډې یو تن تابعیا کوونکي عبدالله باوري اندېښنه څرګنده کړه چې په ټولنو کې د هویت پر سر بحرانونه ملتونه ویشي او هیوادونه په بنیادي توګه زیانمنوي.
په کومو هیوادونو کې د هویت بحران چیرمنځ شوی دی هغه هیواد تجزیه شوی دی. نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې که چیرې په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نه شي نو موږ یې نه غوړو دا تذکرې، ځکه په کومه تذکره کې چې زما هویت نه وي ثابت هغه زما شناخت نه دی.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مشر مولوي امین الله امین وایي چې نړیوال موږ افغانان بولي او د افغان په نوم مو پیژني، خو خپل حکومت مو په دې نویو الکترونیکي تذکرو کې له دې هویت هم بی برخې کوي.
ما خپل افغان، افغانستان حکومت ما افغانای نه بولي، نور دنیا ما بولي. په تذکرو کې د افغان کلمه چې موږ ته ونه لیکي زه شرعا نه مردوم او نه غوړم، او زه د خپل ول سره، د خپل خلکو سره، د خپل ځان سره ماده تعهد ده چې دا تذکره به زه نه اخلم چې ماته په کې افغان کلمه لیکل شوی نه.
یو تن خوشمشت دیني عالم چې د نورستان اوسیدونکی دی او په قوم پښهی دی وایي چې په خپل سیمه کې پښهی دی خو ملي هویت افغان دی.
یو داخلي هویت دی، دین خو څوک انکار نشي کولای. زه په خپل پښهی توپ باندې افتخار کوم، خو یو د خارجي په سطح باندې هویت دی هغه د دې په مقابل کې کوم بدیل داخلك لري. مونږ خو افغانستان پیژنو، دین خو انکار نشو کولای، مونږ د افغانستان یو افغانیان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیکم صادر شو چې په هغه کې افغان حکومت په کلکه غوښتل شوی ول چې له تذکرو څخه د افغان کلمې په حذف کولو سره هیواد او خلک له یو بل بحران سره مخامخ نکي. په پریکړه لیک کې زیاته شوې چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکل شي او په دې توګه د افغانستان د خلکو بنیادي ارزښتونو ته پاملرنه او درناوی وشي.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالي د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
په پیښور کې د قیمتي ډبرو او جواهراتو د پیژندګلوي ادارې د وی غیر سرکاري ادارې په مرسته د قبایلی سیمو څخه د بې کوره شوو ځوانانو د روزنې لپاره د یوې روزنیزې پروژې تابع کړې ده. د دې کورس د لارې به ځوانان د جواهراتو او قیمتي کانو په اړه معلومات ترلاسه کړي او دا چل به هم زده کړي چې د دغو کانو تراشل او توګل څنګه ترسره کیږي. نور تفصیل د زلان یوسفزی نه.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ډیپارټمنټ یو ذمہ دار افسر محمد نذیر خان مشال رډیو ته وویل چې دوی د هدا په نوم د یو غیر سرکاري ادارې او د ترکیې په مرسته پر روانه میاشت کې د قبایلی سیمو د بې کوره شویو ځوانانو لپاره د قیمتي کانو د پیژندنې او د خراش تراش لس میاشتنۍ روزنه پیلوي.
چې هغه هدا او ترکیه دوی په وی ساتت سره دا یو پروګرام دی. 25 سټوډنټس آی ڈی پیز اسپیشل آی ڈی پیز فاټا آی ڈی پیز کوم دی په دا پروګرام دی او 12 اگست ته انټرویو ده او هوپفلی دا به سپتمبر 1 ویک دا کورس شروع کوی دی لپاره لاس میاشتو کورس دی.
د خلکو د با اختیار کول او پرمختګ لپاره کار کوونکې د هدا په نوم د غیر سرکاري ادارې مشر سمیع الله مشال رډیو ته وویل چې دوی به کورشوي ځوانانو ته د قیمتي کانو د پوهې او د خراش تراش تربیت زکه غوړه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د قیمتي کانو زیرمه شتون لري.
کشریدا کوس دا ټی ډی پیز اټینډ کی نو دوی په دې خپل علاقو کې چې دوی کم ذخایر دي د جیمز نو د قیمتي کانو دا غي په اکسپلور کولو کې به دوی مطلب دا ہے چی دوی ډیر ښه کردار ادا کولی شي. یو خدای چې دوی دغه علاقې خلک دی ٹھیک شو جی دغه چې ایکسپلور شي نو دغه دغه علاقې ته هم فائدہ ده بیا دوی ته هم فائدہ ده د دوی د روزګار په روانې دي شي ٹھیک شو جی.
نوموړي زیاته کړه چې د روزنې وروسته به دوی د ترکیې په مرسته تربیت شوي ځوانانو ته په کاروبار پیلولو کې مرستې هم ورکوي.
چې کم کسان ګریجویټ شي هغوی ته به بیسک اکوپمنت چې کم چې د د جیم سٹون د کټینګ او کرافټینګ د لپاره وی کم بیسک اکوپمنت چې دی چې د هغې قیمت په مارکیټ کې 50-60 روپو پورې کېدی شي نو هغه به ورته موږ ورکوو انشاءالله.
د جیمز اینڈ جیمولوجیکل ډیپارټمنټ په وینا په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قیمتي کانو ډېرې قدرتي زیرمې دي او کدا زیرمې په سمه توګه په کار راوستي شي نو د سیمې ډېرې مالی ستونزې هوارې دي شي. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس ته ماستر علي حیدر په آواز د غزل.
لشے لشے بانا لشے لشے بانا پلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ور خخی گی بزرونو ور خخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا لشے لشے بانا بلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ور خخی گی بزرونو ور خخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا چل چل زمینو بزرگ کبھی خوری گی چل چل زمینو بزرگ کبھی خوری گی چل چل زمینو بزرگ کبھی خوری گی گورت موسم گورت موسم دے اتا گانو تد خیال دے بزرونو ور خخی گی بزرونو ور خخی گی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا
پانے دس بن مخ نانا چا پیر دی اگ دوگ دزل پانے دس بن مخ نانا چا پیر دی اگ دوگ دزل پانے دس بن مخ نارا چا پیر دی پرات پخزانو دی پرات پخزانو دی خامارانو تد خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ور خخیگی کانتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا